کابل کې نه اوازه دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډیر زیات مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې کچېری طالبانو غواړي چې منځوي نشي او غواړي چې افغانستان بیا په تحریمونو ککړ نشي او افغان خلک بیا خوار پاتې نشي، نو خبر دا وی چې دغه ډیپلوماټیکي اړیکې نظامی ځکه نو وته دغه ډیپلوماټیکي اړیکې هر څومره ډیر چې کول شي نه یوازې امریکا سره بلکې د نورو ډونرانو متحدین سره ترمیم کی.
امریکا کې میشت د چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو اوس هم ور رسیدي د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته، خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د نړیوالو ورځپاڼو په تبصرو او مقالو کې د افغانستان په اړه وروستۍ لیکنې واورو. د ورځپاڼو ته احمد تکل کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا امکان نشته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکایي ډیپلوماتان په افغانستان کې پاتې شي. د مطلب لیکواله سارا جیکس په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د شنبې ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلي وو په افغانستان کې د شل کلن ماموریت له ختمېدو وروسته به په نړۍ کې د متحدو ایالاتونو تر ټولو لوی سفارت هم بند شي. ښاغلی بلینکن د یکشنبې په ورځ ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا امکان نشته چې امریکا به د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې سفارت ولري، خو ټینګار یې وکړ چې متحد ایالاتونه به د هغو کسانو د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووځي. لیکواله د امریکایي چارواکو هغو ویناو ته اشاره کوي چې وایي ښایي امریکا د هغو کسانو لپاره چې غواړي په متحدو ایالاتونو کې پناه واخلي د لازمو اسنادو د برابرولو لپاره د افغانستان لپاره ډیپلوماتیک ماموریت د سیمې په کوم بل هیواد کې پرانیزي. چارواکو چې نیویارک ټایمز یې نومونه نه دي یاد کړي ویلي چې دا سفارت به یا په پاکستان کې وي یا په متحده عربي اماراتو کې، ځکه په دې دواړو هیوادونو کې زیات شمیر افغان کډوال اوسي. د نیویارک ټایمز د مطلب لیکواله زیاتوي طالبانو غوښتل چې امریکا او نور هیوادونه په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره مشروعیت وګټي. لیکواله زیاتوي چې د افغانستان د ماموریت پایبه د متحدو ایالاتونو لپاره یو لویه ډیپلوماتیک ضربه وي. برتانوی ګارډین ورځپاڼې د هغو امریکایي سیاستوالو تبصرو ته کتنه کړې چې وایي متحد ایالات باید بیرته افغانستان ته ولاړ شي. ورځپاڼې لیکي په امریکا کې ډېر تجربه کار ډیپلوماتان، سیاستوال او پخوانی جنرالان پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د راتلونکو احتمالاتو په اړه خبرداري ورکوي. ګارډین لیکي دا ډله سپارښتنه کوي چې حتی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په دې وروستي پړاو کې هم امریکا باید خپله پریکړه بدله کړي او د وتلو پر ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا پخوانی دفاع وزیر لیون پانیتا په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د امریکا کار پای ته نه دی رسیدلی او زیاته کړه د امریکا پوځ به هغه مهال افغانستان ته ولاړ شي چې القاعده شبکه بیا خپلې لیکې سره سمبال کړي. همداراز مخکښ سناتور لنسی ګراهم ګواښ کړی و چې که ولسمشر جو بایدن د اګست په 1 دېرشمه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي نو دای به د استیزا هڅه وکړي. ګارډین همدې څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د مخکښو امریکایي شخصیتونو څرګندونې په ډاګه ښیي چې څنګه امریکا په افغانستان کې داسې لویه ماته وخوړه. په مطلب کې راغلی دی چې په 13 کلونو کې ډېر غښتلي شخصیتونه و چې جګړه د نړۍ د هر کړکیچ د حل لپاره یوازینۍ لاره ګڼي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري، الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومان ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسې دی لکه مخکې مرزو کې درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدل چې مختلف د غزنه زیاده چې ما تر اوسه په زماده پاره ته ملل ورنو اغه نظریات دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا کلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسیده. له اوږده ځنډ وروسته بیا کلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. دا دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د خکلا مجلې د فعالیت او د بیا پایل پاړې راتغږیږي. یار صاحب که لومړی اداره ته وایي چې خکلا مجله څنګه را پایل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینې ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او شکلا مجله په 1901 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیر شو ځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، مانوي او مادي همکاري وسولې. جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژې‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه‌ای کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نستلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندې باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې او هغه حساب منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډیر ستړیا ګالله، مثلا محمد صاحب توریالو په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغه سینور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یادې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډیر ور باندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بی عدالتی به پر دغه باوران بی د ژغ پورته کول وو او هلته ځین کسان به وسیله نه درلوده بیا په دې کې ډیر ستونزې وو ټکرونه رامنځته سوله دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه هلته یو ځانمرګي برید وسو د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله وه دفتر دروازه سره ماته سوله بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخت وه ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو نو هغه مالک ډېر ښه سړی وو ډېر با احساسه باسواده سړی وو هغه ډېره گزاره کوله یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله ډېر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله اکثره بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ وو دا ټولې خورا زیاتې شوې وې نو د کمی احساس نه کېدی بیا له بده مرغه د وخت په تیرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی او د دې مجلې بیا خبرېده همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فنډونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري ان تاسو په دې وخت نه په دولتي ساتنه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته دا ډېر دردونکې ده د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده لبه د مرغز موږ ملت چې دی هغه په اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیز بحرانونو مصرفې دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو اما از موږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته و نه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وعده کولای شي کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري اقتصادي پښتوانه ولري متاسفانه زموږ فرهنګي پایا د لوی سره څخه ډیر ضعیف و نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنې سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانان سهیل وکړو چې هدي اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي مثلا کلس گونوی که 500 گونوی خو هغه دی مسلسل او دوامداري چې د مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر شدید ضرورت دی ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه لومړی غنه چاپس ول اغله بده مرغه چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولر سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه دا هلته په ګمرک کې و په لاره کې و په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله ډېره ناوخته راورسېده په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحرانی کیږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت بدای چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه کړې زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودی په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دی روښانه شوی کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوی او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه د فکر تولید نه د علم تولید نه نو ذهن نه روښانه کیږي چې ذهن روښانه نو ستاریک پاتې سو نتیجه به همدغه بحرانونو بدبختی راوځي
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه ده نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا خپل مجله را پیل کړې ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي یعنی د پخوا په سیر خو بیا یو درن پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي
موږ خپل په دې باور یو زموږ ملګری په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي حتی نور مهم متعهد کې نور مهم خپل مسؤلیت متوجي کې چې هر کوم شرایط وي باید لاس پښې وو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې وو چې په هر رقم کې د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې وو په هر رقم شرایطو کې ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط خپل بدل نه کو د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمينه را منست نه کو نو موږ به نور هم غرق کیږو نور به هم خرابېږو دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبیني نس کولای چې څونه سړی مخته تللی شي اما تر هغه وخت پرې چې په انسان کې سا او چرنیږي تر هغه وخت پرې چې لاس پښې خوځولای شي باید لاس پښې خوځول څخه لاس وانه خو موږ هم دغه سی اراده کړې ده خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي د لپاره یو څه وکولای شو
سید فخرالدین هاشمی لاتیرو څو کلونو راهیسې ماشومان ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي تازه د لاري ملګری په نوم ماشومان ته کیسې کتاب چاپ شوی لا خاغلی هاشمی سره مو مرکه کړي چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار پاړه راتغږيږي
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي درې په 2015 کال کې چاپ شول دي ماشومان د خودیتوب ټولې اسې د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومان ته کیسې او ماشومان ته ترانې او شعرونه او بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری دا کتاب چې د هیواد سي محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چورته وای مطلب دا ده چې نوې په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان دا دوی ته لیکل شوی دی یوې جمله د یوازې ډېری خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي پلار کې منسل منډي ونه وهي پلار کې سړک راځي سړک څنګه دوی وګوري غ ټرافیکي موټر دوی سره څنګه آشنا سي څنګه ځان خوندې کی څنګه ښوونځي ته لاړ سي نن سبا ته لیدلې د ښوونځي مخته قسم قسم شیان خرڅيږي دی خو پیرکی او بلا او بتري ماشوم خپل سي هغه بنیم نه پويږي چې وخرم شي نه وخرم زاړه خوړم په خرڅيږي ماشوم ناروغيږي په دې کتاب کې یو پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غون تور ته چول سوي دي چې دوی پويسي او زمين کې مې هغه ځنې شاګردان دي مکتب د اولي ادومي ورزي اولي میاشت نه ډیر ډاریږي له استاد ډاریږي غلطه په هواي په هواي ورکړ سوي وي چې والکیږي البته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتي ری بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په اج مالیکلی بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګی ته نه ناوځي یو یو په ولیک کې یا یو استه ولیک کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وګرځیدل کمزورې به وګرځي زورور به ټول په سر روان زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کلی چې تاسو ګوره د الکان د انجینیو الکان لین مکتب ته نه ناوځي سیم ته ټولګی ته تاسو دغه سلاړ سي یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته زما شوم د خپل بوټ
تارونم نشه تړلای. دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپله تصویری خبری ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. ا دې کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یې یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې. دغه شی ته مې هم نظر ورکړی، خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه، مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه ور اخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ سوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړه.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالي سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه یي، د لویانو لپاره یي. اصلا زه یې د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د یو ځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کوي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهې، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري، ماشوم واړه واړه مسایلو ته متوجه کیږي. د دوی نظر ډیر تیز ده له لویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یوه خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح له لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله. د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی ده څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته، ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ، له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه مال جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمنو ته ویلي دي چې دا راته هیپس کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کلي نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زپ کړي چې ته تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا ډا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی هم نه سمه. خو د پښو بچیان دي که دې خیال کړی، خدای تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې فلسکو دې کیسه کار نه کوي. که دې خیال کړی، یو ورځ مې ما ته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېرې وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پښو بچیان راوړي، اوس نشته قبل کور ته یې وړي، دا ولې؟ په دې باندې ډېر سوچ دې کړی، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و، ما ته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلی ده، د ولې پیشو خپل بچیان په څو کورو ګرځوي؟ کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه د څو کسان ور معرفي کړي، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژني، یو د استاذې کور ده چې دا استاذه په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري، چې دی له کتابخانې سره آشنا شي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي بیا ډېره خوشحاله ده، سره بچیانو رنګا رنګ شیان پخیږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې ماشومانو سره خپله ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپلې لارې ته دوام ورکړم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژوي زما د اولادونو یې، لکه دغه لیمی چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځوي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپلو خپل ماشومانو ته وایي، هغوی یې بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي نزاکتون ته ډېر پام ونه کړي، هغه خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي، که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبی ژبې خواږه پکې نه وي، تشبیه استعاره
سمونه یواسه مترم کې ډیر ادبی او ادبی او هغه کې بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیګ ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړه چې دا ځه خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غرب دلې ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سرت بل رقم ویل هغه دوی لا جمله بیا ما راوښتله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه په ډیر وړو کې سړی نور خرګو چتو چت خلک دې ټوله نه کیسته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولادې درکې که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وځو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو او ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول یې چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره تر شلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې دې نه اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناول نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې اسانه کړل خلک دې خبره راکړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په تربه دوی ته راسي چې مثال اوسې خپله بچۍ بولي او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بوله او کلمه کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو سر راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کورته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کورته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
کوم خدای دې خوشاله کړه سلامت اوسې
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړی د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلابل بهیرونه درودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په باندې و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوچ چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیز مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا بل ارتیا و امدی ترڅنګ د یو فورم تم ضرورت چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې باندې په علمی مسایل باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایل باندې هم دا بحث وشي. نو د ځغړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکي خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر ونه د منظمې غونډې روانې وي. نو دا ونه د 350 غونډې شاوخوا وو مکلیزه کېده. نو تر دې زموږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای را رسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې سره باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښوي.
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو په دې کې تحلیل وو او یو په دې کې د یو کتاب معرفي وو، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا بجبړل شوی وو په خپل لیکوال او خپل ژباړون کې به وړاندې کول او د ترڅنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په ورسې وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړی کو، نو په ورسې وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بیلابیل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښې ده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا دغه شکل چې مونږ فکر کول هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه څه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریه دلته واورو په اړه باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې ترڅنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه وو، یوه بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خوچانه پیژند الله مال دی زینه د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته شو لدی زینه مطرح شو منظور دا چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدی زینه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایده دل
ډاکټر صاحب زینه وخت سم کې چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مغونډه محدود پات کېږي یعنی به هر خلکو ته نه رسیږي په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي کوم ویناوي شوي کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي دا یعنی به هر مخبر شوی داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې خصوصا کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي
بالکل رب ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره هغه طبي خبره چې وروسته دې هغه شریکېدل بیا لږ مشکل و یعنی په چاپی بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شي و هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل نو یعنی کچا غوخته د زموږ غونډه وسم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د هغه لارینه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس دې نه د هر غونډه هغه ایډیټ شوی بڼه د پخ شریکو کو چې دوستان وکول شي چې کوم موضوعات جدي خو بیا غو تعقیب کی او هر وخت چې غوړي تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکانات نوم کې استفاده کوو چې دوستان وکول شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشحال بابا فکری غونډه تعقیب کی
روحي صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکاري یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی د فکری بهیر
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي زه کله چې دغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډیر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډیر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپله دغه ټیم جوړول دغه ډیر مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډیر ژور شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډیر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډیر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپله د موضوعات مطرح کیدل په دې کې او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی د خو به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو کله چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډیر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنی شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضری کې چې خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډه کې نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډیر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
وروسته پښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر په پام دغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د جواز واخستلو او دا د یو فکری بنسټ یغه تنگ ټانک چې ورته وایي د به پس لدینه سیډنی بکوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې لدې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او هغه موږ وکولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس لدې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غو باندې یو بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاربه د بحثونو لپاره وړاندې کیږي پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به د موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت په کې ښکاری
ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندېدون کې چیرې په وینو او ګردونو ککړې وي. خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې له خپلې چیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راښیي.
زر سبحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی چې اړه وی رستم دی او سهراب دی پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو د حکمت یو خبره پکې نشته تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسنا په سرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دی د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دی د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دی اتلان پکې سرزورې جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دی
درنو اوریدونکو دا و د دیونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
پتہ دا زما غریب جانا تا خو پتا دا زما د غریب جانا نا جانے کولی چا بیوا او چا بدوا نوی جوڑی کولی یارنو تا بہم پزان سمی نخری کولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا پتا دا زما د غریب جانا تا تخ پتا دا زما د غریب جانا زندگی کی یارا بس شخاوری بھی نور سوی بڑ بگئے کی یارا خیر دے نصیب با زمانوں خوشحالے کی یارا ہگا شناس ماں ہگا مخوارے جا